په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. د روزګان وروستۍ ناامنۍ په بلخ کې له نارجستر سوي مدرسو څخه د ناسمو اهدافو لپاره د کارولو ویره او د چین په شنجن سیمه کې د اویغور توکمو لپاره د توقیف مرکزونو په اړه نوې موندنې مو د دې خبرونې مهم راپورونه دي. دوستانو په دې خبرونه کې نور مطلب هم اوریدلای شئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي په دیراود ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي دي او د کاسوو په جګړه کې په جنګي جرایمو تورن صالح مصطفی توقیف شوی او هاک ته انتقال شوی دی. سلام، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ پولیس په لنډیانۍ سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دیراود مرستیال امنیه قمندان روزی خان همکار ازادۍ راډیو ته ویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو د برید پر مهال 12 تنه طالبان ووژل شول او 15 طالبان او 2 افغان سرتیري ټپیان شول. د راپورونو له مخې د دې جګړې له کبله سلګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د بدخشان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي وژلي او یو بلې ټپي کړی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویان ثناءالله روحاني ازادۍ راډیو ته ویل چې د درایم ولسوالۍ د پیتاوک کلي اوسیدونکی شاه محمد، د هغه دوه زامن ورور او اوخی نن سهار وختي په داسې حال کې چې د دینی مدرسې خواته روان و د طالبانو په ډزو ووژل شول.
نن د سهار په څلورو بجو د پیتاوک کلي یو اوسیدونکي په داسې حال کې چې خپل زامنې مدرسې ته بیول، د پیتاوک او باغ صوفي سیمو ترمنځ د طالبانو لخوا په نښه کېږي. د دې کورنۍ 15 غړي شهیدان کېږي.
ښاغلی روحاني وایي د نوموړي یو بل زوی هم ټپي شوی چې اوس په روغتون کې دی. د دې برید علت تر اوسه نه دی معلوم. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل اوسیدونکي شمسیه ګټلې. د لوړو زده کړو وزارت د 1999 کال د کانکور پایلې نن اعلان کړې. د دې وزارت د کانکور کمیټې د کابل د آصف مایل لیسې فارغه شمسیه د 353.18 نمرو په ترلاسه کولو سره د کابل عمومي اول او بخې د کانکور عمومي اول نمره اعلان کړه. نوموړي د کابل د مالجوي طب پوهنځي ته بریالی شوی. له کابل نعمت الله د 353.14 او د کابل بل اوسیدونکي محمد مجتبا د 350 نمرو په اخیستو دوهم او دریم مقامونه ګټلي چې دوی هم د کابل د معالجوي طب پوهنځي ته بریالي شوي دي. د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالۍ نن د اتو لوبډلو په ګډون په کابل کې پیلېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادۍ راډیو ته ویل چې لومړۍ لوبه به نن مازدیګر 15 بجې پیل شي.
له خیر سره د غوره لیگ له اته ټیمونه د ولایتونه له خیر سره پیل کېږي 15 بجې. طوفان اری رود او د عباسي سپي ټیمونه ترمنځ مسابقه پیل کېږي.
تمه ده چې یوه اونۍ وروسته د خزینه لوبغاړو د غوره لیگ سیالۍ هم په کابل کې پیل شي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په کاسوو کې د ځنګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن صالح مصطفی د کاسوو د ځنګړي محکمې د حکم په اساس نیولای دی. د ځنګړي څارنوال دفتر نن پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې مصطفی نیول شوی او په هاګ کې د کاسوو د ځنګړي محکمې توقیف ځای ته بیول شوی. مصطفی د کاسوو د ازادۍ بخون کې پاوځ مهم قومندان و چې د 1998-1999 کلونو ترمنځ د کاسوو په جګړه کې برخه درلوده. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریز ټینګار کړی چې الکساندر لکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني. جوزف بورل دا څرګندونه ورسته له هغه کوي چې لوکاشنکا د حیرانوونکو اقدام پترڅ کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. ښاغلی بورل په یو بیان کې چې نن خبر شوېلې د بیلاروس وګړي د حق لري چې په شفافو با اعتبار او ټول شمول انتخاباتو کې خپل استازي غوړه کړي. په بیلاروس کې د اگست له 9 نیټې راهیسې چې لوکاشنکا د ولسمشر په انتخاباتو کې د درغلیو له ادعاو سره سره ګټونکو اعلان شو، پراخې مظاهرې روانې دي او په دې ترڅ کې لسکونه خلک او سیاستوال نیول شوي دي. ډیپلوماټیکو سرچینو فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې اروپای ټولنه د بیلاروس پر شاوخوا څلوېښتو چارواکو چې د سوله ییزو اعتراضونو په ځپلو کې په لاس لرلو تورن دي د بندیزونو لګولو ته تیاری نیسي او همداراز لوکاشنکا ته د سزا ورکولو په اړه هم غور کوي. او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې یو میلیون سویډي کرون چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی. د نوبل د بنسټ مشر لارس هایکنستن نن سویډي رسنیو ته وویل چې د نوبل د جایزې اندازه سکه 10 میلیون سویډي کرون ته چې د 1,00,000 معادل دی لوړه شوې ده. ښاغلی هایکنستن ویلي چې د دې پریکړې علت د نوبل د بنسټ د لګښتونو او پانګې ترمنځ ښه تناسب دی. اوس د پخوا په پرتله دا تناسب په ډېر ښه حالت کې دی. د نوبل جایزې له مؤسس دینامیت جوړونکي الفرد نوبل څخه شاوخوا 1.5 میلیون کرون پانګه میراث پاتې شوه چې د نوبل بنسټ د معلوماتو له مخې په نننی حساب 1.8 میلیارد ډالر کېږي. دا پیسې له 1900 لومړي کال راهیسې هر کال د نوبل د جایزې ګټونکو ته ورکول کېږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. روزګان کې د طالبانو لوري د 28 اسیر سوی پولیسو د وژلو په اړه د چارواکو څرګندونی
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل.
په روزګان کې به موده د هراود ولسوالۍ د جګړو په جزئیاتو هم خبر کوم. اخوا په کونړ کې په غیر قانوني ډول د ځنګلونو د وهلو څخه د خلکو ویره.
ناغه سیړی چې په خوابه او تقلمي سیړی ویل وغه خپل جديد کور خو شابه ولاړوي په ډیر اسانۍ سره په چنساو باندې وایي وځه کم د سي دوام کوي په کونړیان به د ځنګل لخلا شو.
دوستانو په دې خبرونه کې نور راپورنه هم اوریدلای سي. یو په دوه هم نیمای کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د ازادي رادیو او یونسف کټ پروګرام دی او کور کلی اوریدو ته له ازادي رادیو سره پاتې سي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون او د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونه په جګړه کې د اسیر سویو کسانو وژل جنگي جنایت بولي. د خبري ورسته لاغه سوي چې د روزګان چارواکي وایي طالبانو هغه 28 پولیس وژل چې دوی ته د جګړې پر مهال تسلیم سوي وو. چارواکي وایي د وژل سویو پولیسو مړی 13 شپه د ولسی مشرانو په منځګړی توپ حکومت ته سپارل سوي دي، خو طالبان بیا د حکومت ته ادار ردوي. امید ظهیر مل پاړه راپور لري.
د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د هغو 28 پولیسو جسدونه دوی ته سپارل شوي چې طالبانو د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د ډلې ته له تسلیمېدو وروسته وژلي دي. د دې ولایت د والي ویان زړګي عبادي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د وژل شویو پولیسو جسدونه تېره شپه د ولسي مشارو په منځګړتوب حکومتي مسؤلانو ته وسپارل شول.
شدید ماسرې لاندې قرار درلود. کله چې وسوال مخالفینو یو تعداد کسان ورته استولي وو چې تسلیم شي او موږ روغ رمټ کورو ته رسو، خو بد مختنه بیا هم دوی خپل غشونه اهداف ترسره کړل. کله چې دوی تسلیم سوي دي یا د تسلیمېدو په حالت کې وو بس ټولې شهیدان کړي دي،
خو طالبان بیا وایي یاد حکومتي پولیس په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پر لګلی پیغام کې لیکلي په ګیزاب ولسوالۍ کې د مخامخ جګړې پر مهال 28 عسكر او سیمه ایز پولیس وژل شوي او دا د حقیقت نه لري چې ګنې د عسكر له تسلیمې وروسته وژل شوي. د روزګان ګیزاب ولسوالۍ له تیر دوه ونیو راهیسې د طالبانو تر کلک محاصرې لاندې دا او تر خوای د دې ولایت په هراود ولسوالۍ کې هم د جګړې په اړه خبر ورکړل شوې ده. د دې وړاندې هم د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ پوګدو کې د نامنې او لار بندې دوه لکه بل د وګي پښپګمنېټا د ولګي او بیلابیلو ناروغیو لامل د تل لس ملکی وګړو د مړینې خبر ورکړل. کړل شوی و. خو تازه د دې ولایت په کیزاب او دهراود ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. د روزګان سیمه ای چارواکي داسې مهال د طالبانو لخوا له تسلیمېدو وروسته د 28 پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره بحثونه روان دي. همدا ډول افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیل په شرط د طالبانو نږدې 15,000 زندانیان هم له بنده آزاد کړل او طالبانو هم نږدې 1,000 تنه افغان سرتیري له خپلو بندخونو خوشې کړل څو د مذاکراتو د پیل لپاره د باور فضا جوړه شي. یو شمیر کسان د طالبانو لخوا د اسیرو پولیسو وژنه د جنیوا تړون سره په ټکر کې بولي. د جنیوا نړیوال کنوانسیون په جګړه کې د اسیرو جنگیالیو په اړه پوره وضاحت لري. د دې تړون په دریمه ماده کې راغلي هغه ځواکونه چې خپل وسله په ځمکه کې دي یا هم د ټپ او نورو لاملونو له کبله جګړه نشي کولای باید بېل کوم نژادي، ژبني، مذهبي، عقیدوي او جنسي توپیر څخه ورسره انساني سلوک وشي او هر ډول شکنجه یې منه ده. افغانستان د بشر حقوقو سازمان هم په جګړه کې د اسیرانو وژنه جنگي جنایت بولی. د دې سازمان مشر لال ګل لال:
هر څوک چې د بشر پالنې نړیوال قوانین تر خپل لاندې کی هغه نړیوال جرمونه دي، هغه هغه څلور تعریف شوی جرمونه دي چې هغه ته جنگي جرمونه وایي. د پاړوان باندې هم حکومتونه هم د جنگي جرمونو نړیوال محکمه کولای شي چې داسې جرمونو عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري او د قانون پرانا کوي د خپل هغه شوی عمل جزا وګوري.
لدی وړاندې هم د بشر حقوقو نړیوال سازمان په افغانستان کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو پر نقص اندېښنه ښودلې و.
دوستانو د روزګان د گیزاب ولسوالۍ په اړه خوم واردل اخوا رپورټونه وایي چې په دهراود ولسوالۍ کې هم د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار شریف الله شرافت هم د اوس را سره د ټلیفون پر کښه دی. شرافت صاحب، خبرونه تر شره غلې تاسو له اوریدونکو سره د دهراود ورستي جګړې جزئیات شریک کړئ. دا چې څونو تلفات وشته دي او جګړه په کوم حالات کې د چارواکي څه وایي؟
ډېر زیاته مننه پری بجانی. لکه څنګه چې تاسو وویل د روزګان تر گیزاب ولسوالۍ را ورسته د وسلوالو طالبانو دویم ډلې برید له تیرې شپې راهیسې پر جراوت ولسوالۍ کې هلته پر میشتو امنیتي پوستو باندې پیل کړي دي. موږ چې هلته په سیمه کې د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړلې، دغه جګړه له تیرې شپې د 9 بجو څخه تر دا اوسه پورې چې زه تاسو سره خبرې کوم او دا شیبه وړاندې ما د یادې ولسوالۍ د امنیتي چارواکو سره خبرې وکړې چې دغلته لا اوس هم جګړه روانه ده. د ورزګان د امنیت کمانډان سره ما څه مدوران دي خبر، البته یو یو سات وړاندې خبرې وکړي چې په دغه ولسوالۍ کې شرم چې په څو سوالو طالبانو ما سره کړی دی، البته دا یو پوسټ یاد کړه. د دې ولسوالۍ د امنیت کمانډان سره چې ما خبرې وکړې دی ویل چې د دې ولسوالۍ باندې وسم وسلوالو طالبانو ډلې بریټ فیل کړی دی او غواړي چې ولسوالۍ ته سکوت ورکړي او دوی وسم په جګړه سره بوخت دي او په سیمه کې جګړه روانه ده. دغه جګړه د دهراود ولسوالۍ په لندیاني سیمه کې ده او دغه پوسټ هم همدلته دي. د سیمه کې چې ما څه د ولایتي روغتون د مسلمانو یا پسینه کې څه د کلی یو کلینیک دی، دغه د روغتون د مسلمانو سره چې ما خبرې وکړلې هغه ویل چې تر دا مهاله پورې دوی ته دغه جګړې له سیمه څخه دوه جرسي پولیس او دوه پټکی علاقي پولیس روډل سوي دي او دغه راز د څلور نور ملکیان روډل سوي دي چې هغه په شار کې و. هغه مستریانو یا پیوانو چې داوان یو ګولې راغلې ده په بازار کې مشهره، نو دا څلور کسان دي. دا اوس هم په سیمه کې جګړه روانه ده، خو په ولسی جرګه کې د ورزګان د خلکو استاد بسم الله جان محمدي چې ما وران دي ورته خبرې وکړې دی ویل چې وسلوال طالبان د جراوت ولسوالۍ بازار ته په 1500 متره کې دی او د دې سیمه لکه د لندیانی او لوړ لندیانه او کښته لندیانه دا سیمه هم نیولې ده. وسم دی ویل چې چیرې مرکزی ادارې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي نو د گیزاب په څیر به شي. بلې
بلې مننه کوم شرافت صاحب. تاسو بلې شرافت صاحب کزما وزوري په دې صورت کې د حالت د سیمې د خلکو په اړه تاسو حال لري چې چارواکو سره غېدل یا تاسو وایي چې آیا ولسی خلک یا د سیمې خلک په وضعیت کې دي؟ دا سیت راپور نه سه
د سیمې د خلکو په اړه باندې کوم روان چې مخفل الته د خلکو د سیمې د خلکو سره الته ویډیوګان هم دا اوس تر مارا ورسېدلې، تصویرونه را ورسېده. د ډیراوت ولسوالۍ بازار تور دی، سلګونه کورنۍ دغه سیمه کې د لندیانی سیمه ده. دا ډیره غټه ساحه ده، دا د وی کری دی، دا ساحه څخه ټول خلک جاو ملکیان وتلی دي بازار پر راغلی دي. دا د ډیراوت ولسوالۍ بازار ته خو بازار هم تور شوی دی، ښار تړلی او دا اوس ماته ویډیوګان او تصویرونه را ورسېدل. هلته اوس هم لکه وړاندې چې نور چې جګړه روانه ده او سلګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
بله ډیره زیاته مننه کوم شریف الله شرافت او چې له روزګان څخه مشته وروسي جزئیات راکول د دې موضوع د لا نوروز پړول لپاره د روزګان د والی ویان زړګي عبادی را سره د ټلیفون پر کښ دی عبادی صاحب خبرونه تاسو ته مسی کته سیدارت وست تاسو هم د راپور واورې دی څنګه اوس چې دا سه حالت رامنځ ته سو په غزاب او د هراوت ولسوالیو کې جګړه ډیره سخت روانه ده او وضعیت ډیر بحراني ښکاری تاسو فکر کوئ دا ولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم احترامات تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه تر څنګ تاسو ته وو د بین الافغانی مذاکرات پیل شول وسو المخالفین او خپل دلیز بریدونه البته د هیواد ته کچه زیات کړی دی بد بختانه زه تاسو ته وایم چې د ورزګان په ولایت کې تقریبا د ډیر شو بریدونه وسو المخالفین تر سره کړی دی د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې تاسو ته به تر معلومه ده چې کله وسو المخالفین په یو نقطه کې بریدونه کوي حتی خصوصي کمپنۍ چې مخابراتي دي دوی ته هم کوښښونه کوي یا تخریبي او دروابط د افغان حکومت د غسره بندوي د محل مسولین سره همدارنګه دوی چې د بریدونه په غزاب ولسوالۍ کې تر سره کړ پانامیتی ځواکونه تقریبا ډېر تلفات درلودل په نتیجه کې تقریبا 80% سیمه وسوال مخالفینو تر کنټرول لاندې سوله چې اوس هم هغوی دي موږ توانیدلی چې سپیشل فورس او د کمانډو قطعات غزاب ته دیسانسي وي کنټرول لاندې دي خو بدبختانه وسوال مخالفینو چې هغه یو تعداد پورسیز موږ د شدید محاصره لاندې قرار درلودل د هغوی سره خبرې اترې کړې وي چې وسوال مخالفین ته باید دوی تسلیم سي د اسلحه او مهمات په مقابل کې مګر هغه کوم وعده چې ورسره کړې و هغه نو تر سره کړې چې اتکسان ټول په شهادت رسولي و همدارنګه تیر شپه وسوال مخالفین خپل د لیز بریدونه بیا د ورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ کې د غرب سیمې ته د شرافت سره چې څنګه وویل د لندانۍ په سیمه کې پیل کړی و چې وري افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل رحمتونکي ځواب ورکول مخالفي حد دوه تنه سرتیري چې زمونږ د دې هراوت امریکا کمانډان نه پرسونل کې د البته ملي پولیسو کې لیزری کې ته جوړ کړی و چې دوه تنه په شهادت رسیدلي او دوه تنه
ایبه سی په بخښنه سره غواړم چې دا پښتنه داس مترکم چې تاسو ول په خپل سرګندونو کې چې په دې ورسېو کې په روزګان کې جګړه سختې سوي دي د طالبانو بریدونه ډېر سوي دي او تاړيري برخي هغوی خپل په کنټرول کې راوستي دي ستاسو په نظر آیا طالبان قوي سوي دي او کنه افغان ځواکونه الته د مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي کمبودیان لري دلیل څه دی ولې په روزګان کې بریدونه ډېر سوي دي ولې
نو وسوال مخالفین خپل شوم اهداف او ته ادامه ورکوي کچيري موږ تاسو د سي اميانه په اصطلاح یا د هيواد په اصطلاح ماسبې کو او اغم افغانان دي پاغي کینتي او موږ تاسو زمنګ په تین کم افغانان دي خو باید جګړه یو بل سره ونکړي او بعد بحثانه چې د کنه خانه دوی رهبری کیږي او د خپل جګړو ته ادامه ورکړي البته ستونزې لرو د سیمه دې چې ستونزې نه لرو خو هغه کچې ستونزې نشته دي چې موږ دفاع نه کولای شو ولی تاسو هم معلومه ده چې دوی د ګلیز بریدونو مخنیوي یو څه
بله
په ولسوالۍ کې حتی هغه بعض امکانات چې باید افغان امنیتی ځواکونه سره وي نو په ولسوالۍ کې کېدای شي نه وي او دوی د لیز بریدونه مثلا یو پوسټ د مثال تاسو ته درکوم که یو بله یو که زه یو لن مثال درکوم که چیرې په یو پوسټ کې لس کسه شاوخوا امنیتي ارګانونه که توظیف وي یا نور په دې باندې څلوېښت پنځوس کسه د لیز برید وکړي نو طبعا د هغې مخنیوی یو څه زور غواړي تر څو هوایي حمایه
ورسیږي یا
بلی.
نور
حمایي ورسیږي. بله ایوازي صاحب اوس دغه کې تازه جګړو کې چې په دهراوت ولسوالۍ کې سوي دي زموږ همکار پسیم کې هم ویل او نور پوټونه خبره سوي دي چې عام خلک بازارونو ته رامات سوي دي اول ته میشت سوي کده راتوي چې په بازارونو کې څومره ګونجایش ست چې دغه خلک پکښو سي جوړ لاغوي سره کوم مرسته سوي ده او البته کپلان راتوي چې نور پښتني هم لرو مهرباني
وسوال مخالفین یو البته دای ولسی خلک زوروی منګه درمه البته فکر کوي چې دوی دولت سرکار نه لري مګم بد بختانه په دې شپه ورځ کې دوی د هیڅ په کې سکینه دي همیشه ولسی خلک بدی په سوچ کې هم نه دي چې دا ولسی خلک ماشومان لري خزینه دي دوی سره ژوند لري مګم فقط د خپل اهداف دوی ته مهمه دي که هر څوک یې د کلو باندې نه شړی ترڅو د خپل جګړې ته دمو ورکی بلې دا چې کاوی دی په ډیراوت ولسوالۍ کې یو کې د خلک دوی غوښنه ورته کړې دي چې د ډیراوت شار ته راکړې د ګزاب ولسوالۍ کې چې کوم سیمو کې جګړه و تقریبا د زر تنو په شاوخوا یا د زر تنو نه پورته منګه کړه سي شیران یو منطقه د دې سیمې ته تللې حتی د کندي ولایت ته کړه سي دی یو کې د دلته مرکز سره راغلي
بله ای بدی سب یو بیا هغه د بریدون مسلې ته راګرځم طالبان هم ادا کوي چې الته چې جګړې ډېری دي دوی وایي چې د دولت ځواکونو پر هغه باندې بریدونه کوي او دغه راز مخکې د اتوشتو پولیسو د وژل کېدو خبره هم یاد سوال دغه موضوع په اړه هم وسوالو طالبانو ادا کړی دی چې دغه پولیس دوی د جګړو په ډګر کې وژل دي نه دا ورسله دي چې هغه تسلیم شوی په د غوړم ستاسو نظر البته لاند وورم
موږ دقیق راپور لرو چې د دوی سره خبرې شوې وي البته د وسوال مخالفین او کسان ته ولي د کوم پوسټ چې د شدید ماسري لاندې قرار درلودي هغه یو سره هوټ کړو نو خپل په هوټ باندې وسوال مخالفین ونه درېدل کله چې دوی تلل د وې خواته بس ټول په شهادت رسول دي
د روزګان د والی ویان زړګي بادي ډیر زیاته مننه کوم کور مودن
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکو باوري خبر له ازادي رادیو
ورزو بلخ ته په بلخ کې د سلګونه غیر قانوني او ناسبت سوی دینی مدرسو فعالیت امنیتي اندیشنه زیات کړې ده د بلخ د حج او اوقاف ریاست مسولان وایي چې د مدرسې اکثرا په لری پروتو سیمو کې چیرې چې د دولت له کنټرول او تل دي فعالیت لري په دې اړه مجیب حبیب زای نور تفصیل راکوي
د بلخ د حج او اوقاف مشر ویل دي چې دغه ولایت کې سلګونه غیر قانوني او ناراجسته شوی دینی مدرسې فعالیت کوي محمود دانشجو وایي چې په تازګۍ سره یو سوللس دینی مدرسو ته د فعالیت جواز ویشلې خو له هم څه باندې څلور سوه دینی مدرسې له دولتي ادارو سره له ثبت او راجستر پرته فعالیت کوي ښاغلی دانشجو وایي چې دا له جواز پرته او ناثبت شوې مدرسې اکثرا په نام د ولسوالۍ او لیریو پرتو سیمو کې فعالیت لري هغه زیات کړه
سباندې 1500 مدرسې په څوارلس ولسوالیو کې دي چې یو شمېر لموک سره ثبت شوي او نور هم د ثبت په حال کې دي خو ډېر شمېر نورې مدرسې په انانوي ډول په لورو پرتو سیمو کې فعالیت لري چې ثبت نه دي نه امنی ستره ننګونه ده چې له امله یې ډېرې مدرسې نه ثبتېږي
د دانشجو په خبره چې د بلخ په اته ولسوالیو کې د نامنې له امله د حج او اوقاف ادارې فعالیت له خنډ سره مخ شوی دی محمود دانشجو وویل په غیر قانوني مدرسو چې په نام نسیمو کې فعال دي د سیمې استخبارات او طالب وسلوال د حکومت پر ضد تبلیغ کوي په همدې حال کې ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په بلخ کې د غیر قانوني مدرسو فعالیت په ټولنه کې مذهبي افراطیت پراخوي او همدارس بلواګر له دغو مدرسو څخه د جنگي ځواک د جلب او جذب د مرکزونو په توګه کار اخلي د سیاسي چارو کارپو محمد ادیب غیاسی ازادي رادیو ته داسي وویل
فعالیت صدها مدارس دینی غیر قانوني
د سلګونه غیر قانوني دینی مدرسو فعالیت چې دولت پر نظارت او کنټرول نه لري په بلخ کې د نامنې عمده دلیل دی لکه دغه مدرسو څخه تورستان د دولت او امنیت پر ضد د جنگیالیو د جذب د مرکزونو په توګه ګټه پورته کوي.
ښاغلی غیاسی زیاتوي چې دولت د دینی زده کړو د مرکزونو په ثبت او راجستر کولای شي چې په ټولنه کې د پرمخود افراطیت مخه ډب کړي او همدارنګه په ټولنه کې د ورانکارو ډلو د نفوس مخنیوی وکړي. د بلخ د حج او اوقاف ادارې چارواکي وایي چې دغه ولایت کې غیر قانوني او ناسب چوي مدرسې په لریو پرتو سیمو کې په دودیز ډول فعالیت لري او ډیری زده کوونکي هم لا تلسو کلونو کم عمره زلمیان دي. مجیب حبیب صاحب، آزادی رادیو، بلخ.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
او سم کونر ولایت ورزو چیرې چې لتیرې څمودې رئیس د یاد ولایت په ځنګلونو کې د څیړیو وهل زیات شوی دی. خلک ویره لري چې چیرې حکومت مخونه نیسي نو پاتش نه ځنګلونه به هم ختم او غرونه به سپیرسي. روح الله انوري په اړه تفصیل راکوي.
کونړ هغه ولایت چې یو وخت زیات غرونه د نخترو څیړی وو او په نور ونو زرغونه او ښکلي وو. ډول ډول مرغانو پکې ځالې جوړې کړې وې، خو د خلکو په خبره چې اوسی د نخترو ډیرې ځنګلونه وهل شوي او د څیړی وهلو پسې هم برقی اری رسیدلې دي. دوی ویره لري که چیرته یې په ولایت کې د څیړیو او نورو ونو د پرې کولو مخه ونهنیول شي نو کونړ به بد حالت سره مخ شي. د اسدآباد قومي مشر ذبیح الله صاحب الحق:
هغه څیړی چې پخوا به ورته قلمي څیړی ویللی وو، هغه د خپل نږدې د کور خواوشا به ولاړ وي، په ډېر اسانۍ سره یې په چند سو باندې وایي موټر عین د څیړی هغه بیخ ته رسېدلی دی او په مغزګین نه په موټرو کې اچوي او ډېر اسانۍ سره یې راوړي. چې دا وځه کم داسې دوام وکړي مونږ کونړیان به د ځنګل نخلا شو او دا به ډېرې خوش اقلیم باندې بدل شي.
محمد فاروق په اسدآباد کې د لرګیو پلورلو دوکان لري، وایي اوس هم په بیلابیلو ځایونو کې ځنګلونه وهل کیږي او دوی ته وهل شوي لرګي په موټرو کې راوړل کیږي.
دغه دپاره چې مونږ کوم لرګي راځي دا د بارکانډۍ نه او ملکانې نه پورته دغه ځایونو راځي، چې هغه ځای نه چې کوم دی راځي دلته مونږ له سوزکو والا په 320 روپۍ 320 یعنی لرګي خبره ده، په دغه ګریټون کې مونږ لرګي راکوي دلته چې کوم دی 340 410 دغه پورې مونږ بیرته خرڅوو.
د خلکو په خبره په کومو ځایونو کې چې ځنګل وهل شوی د هغو سیمو ښکلا هم له منځه تللې، هوایې ککړه شوې، د سیلابونو اندازه او ناروغي پکې زیاته شوې ده. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم مني چې له نخترو وروسته یې په ولایت کې د څیړی وهل زیات شوي او که چیرته امنیتي ځواکونه له یو ځای بل ته په انتقال بندیز ونه لګوي نو د ژمي په رارسېدو به د څیړی وهل نور هم زیات شي او د ځنګل لرونکو غرونو ښکلا به ختمه شي. د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس نجیب الله عادل ازادي راډیو ته وویل:
د کرنې ریاست هڅه دا ده چې د ځنګلونو حفاظت وکړي او هغه ساحې چې د مینځه تللي دي د هغې احیا وکړي. د ژمي په رارسېدو سره کونړ ولایت زیاتره اوسېدونکي دغه د څیړیو د لرګیو نه د سوخت لپاره استفاده کوي. کرنې ریاست په دې برخه کې عامه پوهاوی کلی دی چې د بدیلو لارو نه د انرژۍ دپاره کار واخلي تر څو دغه زموږ ځنګلونه چې د دې ولایت وانې د الله تعالی یوه پیرزوینه ده د روغ پاتې شي.
په کونړ کې امنیتي چارواکي بیا وایي د دوی واک لاندې ساحو کې د لرګیو په وهلو او انتقال بندیز لګولې.
تاسو لا پیغامونو
زه د فراه ولایت د کوادې مسوالی رمضان احساس ټلیفون کړ شیما انو موږ دا شکایت لرو چې دا زموږ ورسوالی ته زموږ سیمه ته دین مرسي چې راځي دا خوار و غریب دي چې نه ویني هغه ستړي خلک چې کوم ستړي د ماښام په ډوډۍ وس نه لري هغه خلک یې نه ویني نه شکر کوي. دا د خلکو لپاره دی هغه خلک یو خوري چې یا د کلي ملکان یا مشران نو موږ دغه ارزو لرو چې دغه زموږ ژغ باید تر ځای ورسېږي. دا مرسته که د خوار غریب د ستړي لپاره یې کو جلا خبره ده او که د ملکان لپاره یې ملکان یې خوري نو دغه زموږ ژغ تر ځای ورسوي. موږ دغه خواهش لرو چې دغه څه نیځونه شي چې راځي دغه موږ خواران ته راشي. السلام علیکم.
زه په هلمند ولایت کې غرکوزای پوهنتون محصل یم. زموږ مشکل دا دی چې دا دوه کاله مخکې پوهنتون لغوه شوی دی، نو اوس موږ نه په کابل په وزارت کې نه احساس لرو او نه هم تفصیلي راکوي چې بل پوهنتون ته ولاړ شو او زموږ پوهنتون وزارت لغوه کړی دی. زموږ ټولو محصلین وروڼه دغه مشکل لري، موږ دوه درې کاله فارغ شولي دي، دا ټوله وخت مو ضایع شو، پیسې چې مور کړي دي پیسې ضایع شولې. نو زموږ ناره باید نور پورې چارواکي واوري.
السلام علیکم، زه پته شاه دی خوست ولایت نه تاسو سره دی تلپانه په کارخیا. دا 5000 طالبان چې دوی خوشی کړل دا غینه وسره وکړلو سره ما پکې تا نو سره ورسې چې دا نه پر جنگ ته نه دی، دا اوس ټول وروتلې دی جنگ کوي چې جنگ نه دروي ور بندا نه کوي. نو د څه خغه به پیدا و چې مذاکرات سره شروع کوو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو اسمو شیخ لزدی رادیو تخبری زدی رادیو هر اورز ده سهر لو ده ماشام تر وجو پر منځنی چپا دولس شپژنوی او دایفن پر سلا شر پنځه چپا په ټول افغانستان کې صافه و زیور دلایسی تلور به جو دیش دقیقی دی د مهم خبرونو لندیز له احمد تکل خاور.
د روزګان ولایت د راود ولسوالۍ پولیس په لندیانې سیمه کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو د دوام خبر ورکوي. د دې ولسوالۍ مرستیال امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویل چې تیره شپه د طالبانو د بریدونو پر مهال 12 وسلوال طالبان وژل شوي. د بدخشان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې د دې ولایت په درایم ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ 15 غړي په داسې حال کې چې مدرسې ته روان و وژلې او یو بلې ټپي کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو او د لوړو زده کړو مؤسسو ته د شمولیت د کانکور تر ټولو لوړه نمره سکل د کابل د آصف مایل لیسې فارغې شمسي وګټله. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون شیبه وروسته په کابل کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه به چې په 15 بجو پیلېږي د طوفان هریرود او اباسین څپو د لوبډلو ترمنځ وي. په کاسوو کې د ځانګړي څارنوال دفتر وایي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د استخباراتي خدماتو پخوانی مشر په جنګي جرایمو تورن سالم مصطفی د کاسوو د ځانګړې محکمې د حکم په اساس توقیف شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د دې ټولنې پر هغه دریځ ټینګار کوي چې الکساندر لوکاشنکا د بیلاروس د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د نوبل بنسټ وایي چې د نوبل کلنۍ جایزې په پیسو کې 1,000,000 سویډي کرون چې د 1,100,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي زیاتوالی راوستی.
مننه کوم احمد تکل. دوستانو د دیوی نادر څخه به سپورتي خبرونه وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان فوټبال غوره لیګ نه هم پړاو سیالۍ نن د طوفان هریرود او د اباسین سپې ترمنځ پیلېږي. دا سیالۍ د کابل فوټبال سټیډیوم کې د افغانستان فوټبال فدراسیون لخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت او موبی ګروپ په همکارۍ پیلېږي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي په ټوله کې به د اته لوبډلو ترمنځ 15 سیالۍ ترسره او د غوره لیګ وروستۍ سیالۍ به د اکتوبر په 10 وشي. له دې وړاندې د فوټبال فدراسیون مسؤلینو ویلي وو د کرونا وایروس د لا خپرېدو لو ویر به داسې لای محدودې وي. د افغانستان فوټبال غوړه لیک کې به عقابان هندوکش، موجهای امو، شاهین اسماعیل، سیمرغ البرز، د باسین سپې، طوفان هریرود، د میوند اتلان، د سپینغر بازان لوبډلې ولوبېږي. د افغانستان د تکواندو ملي فدراسیون وایي په نږدې راتلونکي کې به په کابل کې د آزادو سیالیو لیک پیل شي. د دې فدراسیون مشر نجیب الله سکندر وایي د تکواندو فدراسیون کې ثبت شوي ټول لوبغاړي کولای شي ولایتونو کې د تکواندو اړوند فدراسیونونو نوم لیکنه وکړي. د خغلی سکندر په خبره دی آزادو سیالیو کې هلکان انجونې ټول ګډون کولای شي. ټاکل شوی چې د آی پی ایل لیگ سیالیو په لړ کې نن ماښام کینګز 11 پنجاب او رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې د یو بل په وړاندې سیالۍ ترسره کړي. پنجاب خپل لومړی لوبه په ډیلی کیپیټل لوبډلې بایللې، خو رایل چیلنجرز بنگلور لوبډلې بیا په خپل لومړی لوبه کې
سنرایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړې ده. افغان مجیب رحمان چې په پنجاب لوبډله کې لوبیږي په لومړۍ سیالۍ کې د لوبېدو چانس نه ورکول شوی، خو ښایي د نن ماښام په لوبه کې ولوبیږي. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا ممبئی انډین کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې ته ماته ورکړه. ممبئی لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو مقابلې لوبډلې ته 1.6 منډې هدف ورکړ، خو کلکتې لوبډلې د 9 لوبغاړو په سوځېدو اله 1.6 منډې وکړې او دا سیالۍ یې د 9.6 منډو په توپیر وبایلله.
دوستانو دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلای او اوریدلای سی. پاته مو د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، یو د ازادي رادیو او یونیسف کټ پروګرام دی او بل کور کلی. خو تر هغه د مخه د چین د شمال ویدیز په شنجن سیمه کې د دې هیواد د توقیف د مرکزونو شبکه تر هغه ډیره پراخه ده چې مخکې فکر کېده. د یو استرالیایي څیړنیز مرکز په تازه څیړنه کې چینن خبره سوې ده، خبره په ډاګه سوې ده وایي په وروستیو کلونو کې د توقیف د مرکزونو تر پخوا زیات پراخ سوې دي. په اړه نور تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا د استراتیژیک پالیسی انسټیټیوټ وایي د هغه تاسیساتو شمیر چیرې چې چین تر 1 میلیون زیات ایغور او نور ترکشبي مسلمان اقلیتونه ساتلي تر هغې 40% زیات دي چې مخکې فکر کېده. د څېړنیز مرکز په یو تازه تحقیق کې ویلي چې د جبري توقف ځایونو دا شبکه لا هم له یوې ورځې بلې ته پراخېږي، سره له دې چې چین ادعا کوي ډېر ایغور ټبرې خوشي شوي. هغه توقف ځایونه چې دا کسان پکې ساتل کېږي یو ډول کمپونو ته ورته دي. د چین د شمال ویدیز په شینجن ایالت کې بومي غوران د دې سیمې د ترک شبو مسلمانانو لویه برخه جوړوي. د ریپورت په بنسټ له نږدې 3 کلونو راهیسې چین په شینجن کې غوریان او نور مسلمان لګه کې په جبري توګه په دې کمپونو کې ساتي. په دې کمپونو کې د شکنجې، جنسي تیری او د زور زیاتیو د نورو بڼو د پیښو ریپورټونه ورکړل شوي. د استرالیا بنسټ ویلي چې په شینجن کې تر 300 زیات د توقیف دا ډول کمپونه پیژندلې او زیاتوي چې دا معلوماتي د مصنوعي سپوږمکیو په وسیله دا خستل شو اکسونو د عیني شاهدانو له خبرو او د رسنیو له ریپورټونو ترلاسه کړي. په ریپورت کې د 300 مرکزونه له امنیتی پلوه په څلور برخو ویشل شوي. لومړی او دویمه برخه د ریپورت په حواله کم امنیتی تدابیر لري او ښکاري چې عموما پر سیاسي بیا روزنه متمرکز دي. په ریپورت کې ویل شوي چې د دوو نورو کټګوریو کمپونه زندانونو ته ورته دي. وړاندې ویل شوي چې د لومړۍ او دویمې برخې د نږدې او یا په سلو کې کمپونو څخه امنیتي موانع او دیوالونه لرې شوي چې ښایي د دې کمپونو د کارولو په بڼه کې بدلون راغلی او یا تړل شوي، خو استرالیایي څېړونکي وایي زندان ته ورته د درېمې او څلورمې کټګورۍ مرکزونو شمیر کې بیا د پام وړ زیاتوالی راغلی او په دا ډول تاسیساتو کې نوي ساختماني کارونه لیدل شوي. د امریکا د کانګرس غړو په وروستیو کې د اجباري کار د ادعا او په خاطر د چین له شینجن څخه د وارداتو د منع کولو رایه ورکړه. چین په شینجن کې د خپلو سیاستونو دفاع کړې. دا هیواد ادعا کوي چې دا کمپونه د روزنې دي او په کې روزنیز او کاري پروګرامونه په سیمه کې د ژوند د خوالي لپاره دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر ماشومان د غاښونو وېستلو پر وخت ایسالیږي، تبه کوي او نارامه وي؟
دا خو غاښ بوسي هر شی چې مردار را گیر کی په وری کشکوګي پچقی د وری غاښ بخار کی اما غدا سي دغه میکروبونه په وجود کې جمع کیږي، پیچ خونی کیږي یا ایسال کیږي.
د غاښونو وېستل پر وخت د ماشوم چډول ساتنه ضرور ده.
د ټولنه مهمه افزر صحه ده. لاسونه افزر صحه د کالی او د غذای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر منوتونکو، خای تاسو هم ډیر ځله داسې ماشومان لیدلی وي چې د غاښ وېستلو پر وخت خوله لګوي، سر خوروي، ژاړي او بدن یې ګرم وي. کله نا کله نس ناسته هم ورته پیدا کیږي. د کابل اوسنکی عزت الله میننک وای چې د کم تجربه میندو بیا د تپام نوی چې ماشوم اولی نارامی کوي، پرته لدی چې خوله خلاص کړي غاخونه وګوري هغه ډاکټر په ډاکټر ګرځوي.
بس دغه د ماشومان په اړه باندې خو ما چې ورډری دی وای دا ماشوم غاخ راو باسی کنه، ما ته د شه راځي چې دا غاخونه ډاکټر وباسي خبر نه ماشوم شي غاخ راو باسی کنه. نو په هغه وخت کې دو وای دا غاخ راو باسی سال شوه دی یا مثال خبر نه پویږم تبور باندې راځي دغه سم سره سره دغه کوم خامخ کیږي به ډیر ژاړي او حتی به ځواني دغه چې ویس خزینه چې ویغه په دې باندې پویږي به غو زړو خزو ته دغه کې مراجعه کوي هغه ته وی چې دغه څنګه چلې بیا غور دی چې دا خو زوی دغه سې دونه کلن شوه دی او دا خون درو باشي او دا وجب سره دی. بیا کله کله بعض خلک په ماکل او باندې کې خپل کوم ته دغه درملنه چي دا کلیوالي غور باندې کوي.
زيني مشمون چې په تن روغ وي ویتامینونه او کلسیامي پوره وي غاخونه ژر باسي، خو کمزوري ماشوم بیا د غاخ وستلو پر وخت ډیر زوري کی. نسیمان یزید چې د نهو بچو مور ده ورنه پختلی مودی چې ماشوم ته د غاخ وستلو پر وخت کوم شیان په لاس کې ورکول چې ووري ور باندې وګروي.
غنه د رابوشه یا د جوړ ډنده سپینیکو ماشوم ته په لاس کې ورکو، یا د شلخی بند سپین کو پاکیو مې ماشوم ته په لاس کې ورکو چې هغه په دی غاخو باندې کش کی د غاخونه د پاسان را وځي د ووري بخار نه کی.
تاسو خپل ماشومان ته څه کول؟
ما خو ماشومان ته داسې یو شی خسته سي نرم بوبو یا د شلخی دنده یا یو شی پلاستیکی نرم لکه چوشک د چوشک هغه دوم پلاستیک ورکو هغه به سکل هغه کو هغه به بغاخو کش کو هغه داسې غاخونه راته. شکر فضل دی خدای نه بچون لرم په دې نه بچون کې یو بچای مې نه په وخت غاخو وستل کې سلسه وایدا او نه پیچ سوایدا
یعنی ایلات څه هم دای تاسو پام
او باید ماشوم په هغه وخت کې باید ډیر متوجه اوسی گو ډیر توجه تو کو صدا غاخ باسی پری نه دو صدا شای مردار را واخلی په خله کې وو هي صدا ما غاخونه مکروبی سی غاخونه ډیر په سختی بیا ته وزي او د دې هغه د اسالم کیږي پیچم کیږي هم دا سی سال سوسو ته غزي تا غوړي ولې سی هغه یو خودی خو مشکل یغه ته دردی مونږ تاسو کله کا قلدان دونه مرشن کیږي په څوره درد باندې په څوره شدید سی یو دونه غوخ دی مونږ اوغه نوم خدا سي داشل دونه لز دونه پنځل لز دونه غوخ را بوسي دونه هغه هم مشکل د مغ ضعیفه بیا کله سی غوخونه غورزی په کلنې کې لو کلنې نترته کلنې پوری غوخونه غورزی د شدو غوخونه غورزی خپل سالم غوخونه رشن کیږي سیغه ته شری غوخونه وای او خپل غوخونه سی دی بیا غن صدفی غوخونه دی غه صدفی غوخونه بیا نه وځي هغه غورځي نه بیا کله هغه غوخو غورځي د یو وی وسته بیا هغه بیرته نه روشن کیږي.
ډېر مننه خیر اوسې. دا چې ماشومان په څو میاشتنۍ کې غاخونه باسي ولې د غاخ وستلو پر وخت ایسالیږي، کورنۍ کومې مرستې ورسره وکړي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوې مرکې کې د ساعت طفل د روغتون د ماشومانو له متخصص ډاکټر نعمت الله امیری څخه کوو. ورته غوږ شئ. روزو دې ته چې ماشومان د څومره وخت سي دوی غاخ باسي؟
معمولا شپږ تر اته میاشتو پورې، دا اولی غاخونه شپږو تر اته میاشتو پورې باسي.
بله، په دغه حالت کې ماشوم نارامه ای، د دغه نارامه علت راتوایه
د ماشوم مخکې له دینه چې غاخ باسي یو التهاب رامنځته کیږي، یو دردناک التهاب وي، هغه ماشوم نارامه وي، د خولې نه اوبه راځي، د غاخونو تر څنګ غوږونه او د سردردي ورته پیدا کیږي.
څنګه کورنۍ په دې پوه شي په تېره بیا مور چې ماشوم یې غاخ باسي او دا کومه تبه یې چې ده نارامي یې چې ده د لمدې وجه ده؟
ښه، هغه معلومیږي مور چې غاخونه ته وګوري چې دا خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه، هغه معلومیږي لکه سوروالی پیدا کیږي. پنځه ورځ مخکې له دینه چې غاخ باسي ډېر یو دردناک او حالت پیدا کوي ماشوم. یو ځلې خولې ته وګوري چې دا غاخ باسي کنه، که غاخ باسي بیا دا نارامي که لکه تبه ورسره وي نارامي وي دا هماغه حالت ده، دا هماغه سبب ده چې غاخ باسي. که تبه ډېر وي یا نارامي ډېر وي نور مشکلات ورسره وي بیا بل خبرم ده ورسره،
یعنی بیا باید ډاکټر
ته لاړ شي.
بله، په دغه سي حالت کې چې ماشوم غاخونه باسي څه رقم خواړه ورکړل سي چې تر څو کلسیم وجود کې زیات شي او غاخ په اسانه وباسي؟
تر شپږ میاشتې پورې د مور شیدې کافي ده. بعد دا غنه کومکی غذا ورته ورکول شي د نرم غذا نه شروع شي او لک لک نور غذاګان مرسره ورکول شي لکه اگې شودي نور ترکاریګان د شین مرسره گچ.
بله کلاسی ماشوم غاخ باز تبان ووره بخار که بیا پزینو کورانه که پخپل سردوی تا مثلا دی جوار و لرگای پلاس که ورکی چه اخپل ووره باندی و هیتر چو دا ووره آرامی سی دردی دا کار دی کورانه چنگه دا
مهم خبر داده چه هر شی چه ورکولکی که باید پاک وی منتن نوی میکروبون نه پاک وی اگه بیرکش وی و اگه پاک ساتلی سی او لاسون پاک ساتلی سی کولش چو ورکی خو کوشش وکی چې هر شی ورنی کی چې دا ډیر شایان دي چې مونټانوی او میکروبی بیا نور ناروغي رامشته کوي.
نور د تاسو په نظر کومې خبرې په نظر کې ونیول سي کله چې ماشوم غاخ په وسیله غسر کورنۍ یو ډول مرسته وکي تر څو ټول غاخونه منظم راوځي.
خاموهم دا خبره ده چې کلسیم او ویتامین دی سوی نارمال وي. اگه خواره ورکی چه کلسیم و ویتامین دی و لری کلسیم و ویتامین دی کموالی لری بیا کولش دکتر تا مراجعه وکی او ویتامین دی و کلسیم ورته ورکولش
نو چنگ پوسی چه دا ماشوم کلسیم و ویتامین دی کم ده؟
غاخونه شپگونه تر اتا میاشتو باید و باسی که دا مده تیریگی یا نه میاشتو لس میاشتو رسیگی دا خپل مالی میگیش کلسیم و ویتامین دی لکه ده خاکه دیر وی که دی ویتامین دی دیفیشنسی وی یا انسفیشنسی وی دوا ورکول کیگی که ویتامین دی سفیشنت وی یا لیک وی بیا دی خورو او دی کلسیم ورکولو سرهم کیگی
ولی پدغه مرحله که ماشوم لی ایسال سرهم مخ کیگی
کله چې ماشوم غاخ باسي هر شی خپل لاس او هر شی بخلکه وای کنه دا مونټن وی میکروبی وی بیا خپل سبب کیږي چې دا میکروبونه تیر شي از می سیستم ته بیا اسالی کی ماشوم
په اخر کې قدرت وای چې کله ماشوم دی غاخ بستل په دوره کې چې دا ولدن ساتنه او مراقبت وسی تر څو ام غاخ سمو باسي او هم له نور مشکلات سره مخ نسی
د ټولنه مهمه افزر صحه ده لاسونه افزر صحه د کالی او د هغه ځای چې ماشوم خودل کیږي هغه افزر صحه ډیر ارزښت لري چې میکروبونه پکې نه وي
او ښه خواړه ورکړي
خواړه ډیر ارزښت لري تر شپږ میاشتو پورې د مور شوه بعد هغه نه کومکي خواړه ورته ورکول شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب ځوان دی اوسې
بخیر اوسې
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځ کی چی است علام و مال او ملګری
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو زه مریم توخی مو د کور کلی د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم دا چې لا هم په نړۍ او افغانستان کې د کورونا د ډیرښت خبر ورکړ شوی او په افغانستان کې قرنطین هم مات شوی آیا اوس هم خلک میله ځایونو ته ځي په کورونای حالاتو کې میله ځایونو ته د تللو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي او که په میله ځایونو کې د کورونا د مخنیوي په منظور تدابیر ونیول شي کومې پایلې به ولري نن په همدې موضوع د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او له یو ډاکټر سره مرکه هم لرو په پیل کې راپور ته غوږ شئ په پرمختللو هیوادونو کې خلک په ونی کې یو ځل میله ځایونو ته ځي تر څو د ونی ستړیاوې رفع شي خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا خلک د دې په فکر کې دي چې څنګه د روزګار د مخته بیولو په خاطر ځان په کار مصروف کړي خو بیا هم خلک کوښښ کوي چې د ژوند د خوږو څخه برخمن شي په دې وروستیو کې چې په ټوله نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله قرنطین و نو میله ځایونه هم بند ول خو په افغانستان کې د کورونا په کمیدو سره بیرته د نورو تاسیساتو تر څنګ میله ځایونه هم خلاص ول او میله کوونکي هم تر بل هر وخت زیات میلو ته ځي. د کابل ولایت اوسیدونکو سلما چې ډیره میله ځایونو ته ځي وایي چې اوس خلک په دې فکر کې دي چې کورونا ختمه ده، نو ځکه دومره جدي پام ورته نه کوي.
دا ډیر ځان خو قرنطین او راغله چې خپل فکر بدل کړل ځکه کې تفریق نه کورونا خلا تر اوسه پورې مې اخلاص نه ده. نو هم داسې خبرو کول کېږي خو حفظل صحن دا شان نه مراتیږي، نو فصله مسله نشته. کور چې نه راوړو خوار شي دلته هوټل نه دی، همدلته بیا اخیستل کېږي. داسې اوبه هم نشته چې خلک لاسونه پرې مینځي. ټول هغه ماشومان دي ټالونه خوري، ګاز خوري، ساتیري کوي، نو نه مراتیږي. ټول خلک هېڅ پروا نه لري کورونا چېرې او ټول وایي چې کورونا خلاص شو، کورونا نشته.
بلخوا د پکتیا ولایت اوسیدونکو سنم وایي چې دوی هم د کورونا له کمېدو سره میله ځایونو ته ځي، خو تر اوسه هم کورونا جدي نیسي، ځکه په داسې ځایونو کې چې خلک ډېر وي نو د ویروس د خپرېدو خطر هم زیات وي.
ځان سره هر څه راوړي دي، زیاتره خلک نه کوي، زیاتره خلک مراتي خپل کور سره خپل فامیل سره مجاز راځي، زیاتره خلک نور دوکانونه دي شیونه دي ځان سره هغه کوي، دلته اخلي هر څه. موږ ځان سره سنتازر راوړم، کرونا مراته کړې ده، هر څه په نظر کې نیولې ده، نو فاصله مراته کړې ده، لرې لرې ناست یو، هر څه نه هغه کوو. نو زه خلکو ته وایو، نو ټولو ته وایو چې فاصله باید مرات شي، کرونا نه ده ورکه. خو څوک اوس دې وخت کې څوک دلته پارک خو بيخي مراعت نکيږي د کورونا.
څنګه چې د انسان وجود خوراک ته اړتیا لري، په هغه اندازه د انسان روح آرامتیا او سکون ته ضرورت درلودلی شي. د زابل ولایت اوسیدونکو مروه چې په کابل کې یو شخصي پارک ته راغلي وای، خلک باید میلو ته لاړ شي، ځکه دوی یو ډیر لوی مصیبت شاته پریښی. خو دا هم باید په پام کې ونیسي چې کورونا لا تر اوسه ختمه نه ده او باید مراعت شي.
تاسو ګورئ زه ځاتي پارک ته راغلی یم، او زما غوښتنه د دې ټولو وګړو نه چې دلته راغلي دا ده چې فاصله مراعت کړي، او ځکه چې کرونا دویم موج راتلونکی ده، نو دلته ډېره بې پروایي ده. ټول چې وینو یو ټال کې یو ځای ناستی، یو چمن کې ناستی، او فاصله اصلا نه مراتی، ماسک چا نه ده اچولی، وای دار څه خواړه چې خوري صحي لحاظ نه زما په نظر ښه نه دي. دا میله ځایو کې چې دي دا مسایل باید مراعت شي، نورې څه خبره نشته. زه چې اوس ګورم هر څوک ځي د کانتین نه شی اخلي، او دا ټالونه چې ګورې زم پکې کینم، یو بل هم پکې کینو، دې کالوده او څوک چې صحتمند دی نه ده معلوم، اوبه چې خوري ټول پایپ خولې ته نیولی ده، نو زما په نظر خو مراعت نه ده. او خدای مه کړه دلته کوم څوک مریض وي، نو دا څه خلک چې راغلي دا ټول په مرض اخته کېږي.
آیا په پارکونو کې د خلکو د خوندي تاب لپاره کوم تدابیر نیول شوي؟ په کابل کې د ځاځي پارک مسؤول حبیب الله زازای په دې اړه وایي.
هو، د کورونا په وخت کې چې کوم وخت کورونا شروع وه، هغه وخت کې مونږ درې میاشتې کرنټین کړی او پارک بند و. هغه نه وروسته بیا چې کله کرنټین ورو په ورو خلاصېدو، نو مونږ خپل خلک راځي او خپل انتظامات مورته نیولي وو. مونږ د دې لپاره خپل لوخې بورډونه لګولي وو، خلکو د پاره چې هغه پوه شي چې کورونا جدي ونیسي، هغو د پاره مسافه مراد کړي، نشانونه مورته لګولي، هغه ځای کې مونږ چې کوم ځای کې رش جوړېږي د دوشیم ورته لګولي. خو اوس اکثر افغانستان خل ټول د کورونا نه بس دسې خلاصې وخیل چې خلاص شوه، خو بیا احتیاط کوم له سپیکر د لارې چې کوم ورځ رشمي او د نور د لارو نه ورته وایي چې مسافه کورونا جدي وګڼي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت، او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، زه د کابل ښار یو شخصي پارک ته تللی وم. هلته مې له عامو خلکو وپوښتل چې ولې دوی د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر هغه لازم تدابیر نه مراتوي. ځواب یې له خلکو واورو. درنو دوستانو، زه فعلا د کابل ښار په یو شخصي پارک یم. دلته راغلی یم، دلته ځوانان دي او دوستان ډېر په پارک ګڼه ګوڼه زیاته ده. نو ځینې دوستان ګورم چې دوی دغه کورونا نه ده مراحته کړې، د البته فاصلې او ماسک او دستکش چینل لري، نږدې ناستې، ګڼه ګوڼه زیاته ده. دوی ته به ورشم پوښتنه به ته وکړم چې ولې دوی کورونا نه ده مراحته کړې په دې پارک کې. نو دلته ما ته څنګه ورور ولاړ ده، ولبه دوی ته ورشم. ورچانه اجازه ده؟
مهرباني.
نوم؟
محمد هارون رحیمی، د کابل ښار اوسیدونکی.
څنګه نن پارک ته راغلی؟
پارک ته راغلی میله له خاطره، تفریح په خاطر.
دلته خو زه ګورم چې ډېر نږدې ناستسته یې، او ماسک او دستکش نه لرئ، ولې مو کورونا نه ده مراحت کړې؟
کورونا خو خلاص نور یو دوره اوس تقریبا څلور میاشتې ټول قرنطین و، ما له هغه نه اوس خلک راوتې میلې ته تفریح په خاطر، نور ځکه نه ده مراحت کړې، خاص هغه خو نشته.
کومه
ویره چې نه لرئ؟ ویره نشته نه، نور کومه ویره سوا ټولو خلکو تېره کړه، اوس عادي خبره ده. بیر سعادی زون خلق پایل کړه خپل تفریح کی هغه کی زکه د طبیعت نه خوند واخلي
ډیره مننه کوم
مننه تاسو نه
مننه کوم دلته زموږ بل رور هم د دوی څنګه دونه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
احمد رشاد ما د کابل اوسیدونکی
تاسو څنګه نن پارک ته راغلی
هو نن مالو درګه تفریح وکړو بل پارک ته راسو
څنګه د سکشه ماسک او د فاصله خوني د مراد کړی والی
کورونا خلاص نو کورونا مې او دوره تیر کنو بس خلاص
یعنی تاسو تیر کړی کورونا
هو او کورونا تیر کنو وروای چې څوک چې تیر کړی هغه نور نه نیسي
دلته زموږ بل رور هم د دوی څنګه دوی نه به هم پختم مهرباني سنو پیژن
د محمود دین د کابل ولایت په مون رسولې خالدارې د کلی اوسیدم کې بل څه پورته راغلی چې نن چکرو
څنګه چې ګورم تاسو کورونا نه د مراد کړی د سکشمون دی چې ولی ماسک ما د سګنه ګونه کې هم ناستسته څنګه
ول زه چې ګورم د خلک ډیر آزاد ګرځي نو زه هم د سه په شک ولګم چې کورونا بسنه نیوي زکه داسې کوم اوس خو ان شاء الله کورونا نه ښکاری نو دفترونه آبادی حالت کې دي مکتبونه شروع شو مکتبو کې څوک نه دی نیولی نو ان شاء الله څه بنوي
د کورونا د مخنیوي په خاطر خلک په میله ځایونو کې باید کوم تدابیر مراعات کړي او آیا په رښتیا هم د کورونا دویمه څپه را روانه ده که څنګه دا او دې ته ورته پوښتنې مو د افغانستان د رواني متخصصینو د ټولنې له رئیس ډاکټر حکیم الله صالح څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم ډاکټر صاحب تاسو چې کورونا خاتمه نه ده نو چې کورونا خاتمه نه ده دغه میلی زایو ته تګوراته کم خطرناک کېدی شي تمام چیزه چې هلته ګڼه ګوڼه زیاته وي څه تدابیر باید ونیول شي دغه میلی زایو کې چې خلک میلی ته ځي
دا طبیعي خبره ده پخوا هم چې کله کووډ 19 ناروغي رسمن د په حساب کې هیڅ پاندېمیک ناروغي نه په ټول نړۍ کې دا نشر شوی اعلان شوله عام روغتیا وزارت د دبليو ایچ او د نړیوال صحي سازمان لخوا ځینې لارښوونې د اعلان شوله چې باید په چیرې دغه محافظوي لارښوونې د کسان مراعات کړي نو د ناروغي نه به په امن وي مثلا د لاس نور کول د فاصله مراعاتول د لاس منځل همیشه دوامدار شکل باندې ورته په دغه ساتو کې شل واري یا 15 واري د ماسک استعمال د تجمعاتو نه مخنیوي ول بل مرغه زمون په هواد کې راک څنګه چې په نور مواردو کوم دي بي پروايي کوي په دې مورد کې هم بي پروايي صورت نيسي
ډاکټر صاحب البته د ناروغي سره خلګا دي کېدل د کوم بعد پایلې ونه لري چې دوام زل د پاره بدن ناروغي زیات شي او نور مشکلات برا جوړ کی څنګه
دا احتمال شته ول په عمومي صورت باندې طبي خبر موږ افغانستان کې تجربه کړل څنګه چې کومور نړۍ کې هم تجربه شولې باندې ناروغي وا او په افغانستان کې عین هم دا رقم نوې تجربه وا ولې د خلکو اول حالت کې کوم هغه حال د کورونا د کوډونو ناروغي هغه پیک حالت یو نه کیسونه ډیر زیات خلکو کې یو ډول ویر موجود وا او اکثریت مرینه هم چې وشوله یاد خلکو دی ویر لواجنه د ځینی خلک کله ویر موجود وي نو کې مافیات هم دیږي نور ځینی عوامل لواجنه خلکو کې مرینه هم جاته شوله او خلکو کې یو نه وای کیسونه دا بد حالت او د ناروغي پاکل دی ویری د موجود لوجه نه خلک مړه هم شول او یا متضرر هم شول ولی اوس خلک وسره ده شوی دي ما مخکې هم ویل کله چې دغه ناروغي سره موږ عادي ژوند زکول زکړو نو دا ناروغي موږ سره کنور ناروغي اونډي وي
یعنی خلک وای چې به هم دویم ځلې د پاره کورونا روانه نه ده موضوع څنګه ده
دا احتمال شته چې دویم موج راسي او هم د دې سره چې هوا یخه شي طبي خبره ده چې ټول انتنات خصن ویروسونه په یخي هوا کې نسبت ګرمې هوا ته زیات زمينه د تکثر زیات زمينه د انتشار یو بل ته موجوده ده ممکن دویم موج راشي
ډاکټر صاحب اوس د مخنیوي په خاطر باید څه کول پکار دي نو خدا خو لازمی خبره ده چې څوک ځان وساتینو
د مخنیوي لپاره خو څو خبرې کوم یو هغه لارښوونې چې د احتیاط ذات لخوا او همدارنګه د نړیوال روغتیا سازمان لخوا چې اعلان شوی دي چې مثلا د لاس نور کول یو بل ته د غیږ نور کول د فاصله مراعات او یو بل سره خصوصا یو نیم متر فاصله ساتل د لاس دوامدار مکرر شکل باندې منځل او همدارنګه د ماسک استعمال او تجمعات او مخنیوي د ناروغۍ د تکثر انتشار نه مخنیوی نوکي او بل د هغه کسان هغه هیوادوال چې په تنفسي ستونزو اختر یا پخوانۍ تنفسي ستونزې ناروغۍ لري لکه د نفس تنګي تکلیفونه لکه د تبرکلوز تکلیفونه یا نور مزمن د تنفسي تکلیفونه لري او همدارنګه هغه کسان چې سرطاني ناروغۍ لري او هغه ټیټ معافیتي حالت لري یا هغه کسان چې مزمن ناروغۍ لري لکه فشار شکر او د زړه تکلیفونه او یا زیات عمر لري او یا حامله میندې دا کسان د کووید 19 ناروغۍ لپاره مقاومت نشي کولای نو دوی نه باید د کرونا په مقابل کې ډیر جدي ووسی ترڅو خدای نه خواسته په دغه ناروغۍ اخته نشي او بیا د خطر سره مواجه نشي.
قدرمنو دوستانو، دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
سهارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ستادا بنگڑوش رنگ رنگ ستادا بنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو شنگ شنگ